د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر د غلارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه دغه لار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوې دغه لار د بار وړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنیو ویلي هغه 14 کلن افغان ماشوم چې د کامیر الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابله تر نوي ډیلي رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون ګڼو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر د مسؤلانو په حواله ویلي دغه پیښه د کامیر د یکشنبې ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسؤلانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتنې مخکې یې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیارې لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړه ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګاه کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پیل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالي راولو. رویټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوي کال یا روش هشانه په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو دا څرګندونه د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع له وزیر اسرائیل کاتس او یو شمیر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانه ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود له مخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنټو ووتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلوبه به د سپتمبر پاتې وشتمه نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کومې لوبډلې به فاینل ته وځي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم دروازه له پرون ماخام راهیسه تړل شوه.
بنابر مشکلاتی که در
تورخم ها غاره که در پاکستان در کدوال و پدفتر که در انترنت پا برخه که استونزه را مسته شوی، لهمدی عمل در مسافر پاوران در لاره بنده شوی در
د پولیسو سرچینو منل چې په تیراک کې په چاودنو کې تلر وستنه وژل شوی. یو عین شاهد وای
بالکل بمبورینه مړی ټول بے گناہ دی، مشرمون هم بے گناہ دی، زنون هم بے گناہ دی، کم چې پکې غاټ مړی دام بے گناہ دی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون پیل شو. د فرانسې ولسمشر د فلسطین د رسمیت پیژندنې اعلان پکې وکړ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. عام خلک مغږوي
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه راځو د خبری مجلې د سر راپورته د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې ستونزه تخنیکی ده او د پاکستان لوري ته رامنځته شوې که څه هم د دغه ستونزې ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي خو هلته د سوداګرو په استازیتوب یو کس ویلي چې ستونزه په انټرنیټ کې رامنځته شوې او هغه کسان نشي ثبتېدلی چې په دې لاره تګ راتګ کوي نو له همدې کبله لار بنده شوې معلومه نه ده چې لار به څه وخت بیرته پرانیستل کیږي خو دغه بندښت مسافرو ته ستونزې پیدا کړي او د دوی تګ راتګ یې ګډوډ کړی دی تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده د دې ادارې د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبې په ورځ ناوخته د سپټمبر په 22مه په خپله ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي په ورته وخت کې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلی د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې ها غاړې ته د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکی ستونزې دي خو نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم لاره د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده
بنابر مشکلاتی که در بخش میگریشن طرف تورخم پاکستان به وجود آمده
دیده اینه پاره چه تورخم ها غاره که در پاکستان در کدوال و پدفتر که در انترنت پا برخه که استونزر آمسته شوی دوی وای چه نشه که ولی لده پوله در خلق و ننواتل و اواتل و پروزه پرمخیوسی لهمده عمله در مسافر پاوران در لاره بنده شوی ده او چه کلا بیر تفعال شی لاره بپرانستل شی در افغانستان لوری که کوم ستونزه نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم کوم ستونزه نه ده رامسته شوی موټرونه او لاری تیریږي او صادرات او واردات هم په نورمال ډول دوام لري
څرګندنه ده چې دا وضعیت به تر څومره مودې دوام وکړي پاکستانی چارواکو د تورخم د لارې د تړل کېدو یا مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي د تورخم د لارې تړل کېدو د یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي دوی له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د دې پولې وضعیت زر تر زره روښانه او بیرته پرانیسي تر څو دوی وکولای شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي د دې ډلې یو مسافر داود پلان درلود چې د اړینو کارونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي د دوشنبې په شپه یې ناوخته د تورخم له پولې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پنځونیم بجې وو چې تورخم رسیدم یو را ما پوښتنه کړم چې بچی فاتر وسته شو دا کې
پنځونیم بجې وې چې تورخم ته ورسیدو مونږ پوښتنه وکړه چې ولې لار تړل شوې ده دوی یو سکینر او سافټویر خراب دی او انټرنیټ نشته دلته شاوخوا له 800 څخه تر 0 پورې خلک دي سرکونه ډک دي ځای نشته او هوټلونه هم ډک دي په مسافرو کې ناروغان هم شته ما تاسو خلک ولیدل چې د سرکونو په غاړه ویده وو دا د خلک د تګ راتګ لپاره مهمه لاره ده اړتیا ده چې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت یو بل سره خبرې وکړي او دا ستونزه حل کړي
ډیری افغانان پاکستان ته د سوداګریزو معاملو اړینو کارونو ترسره کولو د کورنیو لیدو او د ځینو ناروغیو د غوره درملنې لپاره تګ راتګ او سفرونه کوي د تورخم لارې لنډمهاله تړل کېدو ته دغو مسافرو اندېښنې زیاتې کړې ځکه د دوی په خبره ډیری سفرونه یې اړین او لوړاندې پلان شوي وو د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بیلابیلو دلایلو له امله په موقتي ډول د مسافرو او سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانیستل شوې ده د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یوه مهمه دروازه ګڼل کېږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هر ورځ نږدې 1000 مسافر د دې لارې تګ راتګ کوي د پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره هم ده
په پاکستان کې پاتې کېږو په خیبر پښتونخوا کې په تیرا کې پرون ځایي اوسیدونکو وویل چې دغلته د جیټ الوتکو په بمبارد کې لږ تر لږه 300 وژل شوي دي پرون د ورځې ناوخته بیا او امنیتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط لیدو اجنسونو ته ویل چې دغلته هوایی برید نه بلکې چاودیدونکي توکي چودلې دي چې ملکیان او دغه راز وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی
د تیرا کاخیلو شډلې سیمې دوه عینی شاهدانو د سپتمبر په 22 نیټه خپلو نومونو نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته تیره شپه خواوشا 3 بجې په یو شمېر کورونو باندې توغندي ولګېدل چې په نتیجه کې دا کورونه په مکمله توګه له منځه تللي او راپرېوتلي دي. د عینی شاهدانو باډینا تیرا ته تلو سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته لومړی د ډرون کیمرو یا کواډ کاپټر اوازونه اورېدل شوي او بیا پرې توغندي راپرېوتلي، خو چې د زیانونو کومه اندازه لګول شوې نو غالب ګمان دا دی چې دا د پاکستانی جیټ الوتکو بمباري کړې. دوی ویلی چې د دې کورونو د ملبې څخه تر اوسه خواوشا 3 کسانو مړی راوستل شوي چې 19 پکې د یوې کورنۍ غړي وو. بل پلو د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په جاری کړل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوالو بارودی مواد ځای پر ځای کول او هغه پرې چاودېدلي دي. خود باڑی سیاسی اتحاد یو مشر زاہد اللہ پردی مشال ریڈیو تھا ویل چی دا ٹول آدی وگڑی و او حلتا کم وصلوال نو موجود او د ریاست لخوا په نخښه شوی.
واقعي خبره راو چې ایز بارو دی مواد نو بالکل بمبورینه مړی دی، سیویلین مړی دی، هیڅ قسم سټری ریسټ خلق کې نه یمړ، ټول بے ګناه دی، مشومون هم بے ګناه دی، زنون هم بے ګناه دی، کم چې پکې غاټ مړی دی دام بے ګناه دی، او بلکې داسې هم بے ګناه دی چې د خپل یو ولن څوک ملوث نه دی په ټریریزم کې. ریاست هم شوی چې دلته بارو دی مواد وو یا دلته ټری ریسټ وو، غو خپل بیان یاوي خپل علم یاوي په کور خدا و چې هم شهري مړ دي هم سیویلین مړ دي چې مفیو غوړي وای دغه زالاو کې.
خیبر زلینا د کامی سملی غړی اقبال پردی، د صوبائی سملی غړو عبدالغنی پردی او سہیل پردی، او ورسرا د باډې تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی هم د دغه پیخي غندنه کړې او دی ویلی چې دا ټول وژل شوی کسان عادي وګړي دي او هلتا نه وسلوال موجود او نه بارودی موادو چاودنه شوې. د باډی او سیاسي او مدني فعال خانولي پردی چې نن تیرا اکاخیلو کې د دغه پیښې ځای ته ورغلی وو، نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې دې وژل شویو کسانو مړی راپورته کړي او پیښور ته احتجاج لپاره یوسي، خو ځایي مشرانو اجازه ورنه کړه او دې مړو جنازې وکړې او هلته یې خښ کړل.
په خیبر ضلع کې د بیړني حالاتو کنټرول کولو ادارې ریسکیو 112 چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا تر اوسه نه دی ویلی شوی چې د پیښې ځای ته ورشي او مړی یا ژوبل کسان ترې راپورته کا. د خیبر ضلع پولیسو او انتظامی چارواکو هم لا د دغې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وسم راځي چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې پیښیږي مخ شوی. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او گریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې ورسي مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکي زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنیدنې د افغانستان پر ماتیدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنیو شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږې د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سکه رو په رو باندې نورم جګیږي کده شالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پورې نه کړی څوک، او په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته. کرای کور دی بس ورو راځنه مش نه پوره بیره ته ولاړی و 3000 روپۍ راکا په دغه بازورې باندې غونې کی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په مسایلو کې لنډ تمکیږو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون په نیویارک کې پیل شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون اعلان پکې وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرون ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي، او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را پدې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. وړم ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. اوریدونکو، په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی، او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیرش کلن عاطف چې د بامیان په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومانو مور ده. وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د شکرې له ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. نوموړی وایي دې ناروغۍ ډېره کړولې. عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته دا ناروغي پیدا شوي، او اوس یې د کنټرول لپاره له ستنو او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نښه یې ډېره تنده ده. زه ډېره تږې کېږم او اوبو ته ډېره اړتیا لرم. دغه راز لږه بله نښه ده، د وزن ډېروالی هم په نښو کې راځي چې له امله یې شکر لوړېږي. زما وزن ډېر سوی دی. زه پلی تګ کې ډېره ستړی کېږم. که څه هم هڅه کوم شکر مې کنټرول وي، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط ونه کړم بیا مې شکر لوړېږي. له دې سره مې د سر درد ډېرېږي او غوسه ډېره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې د خور خاوند چې د معدې په سرطان اخته و سمو د وړاندې د دغه ناروغۍ له امله ومړ.
تقریبا همد میاشت کې زما د خور معدې مې سرطان و په معدې کې و او پاکستان ته مې ور درې ضرور ور واکسینونه مې وکړو او خونه جوړ نه شو مړ شو خدای وبخښي. اوس ماشومان ډېر وړ وړ پاتې دي او ښځم کونډې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې 30% مړینې د زړه، شکر، د سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه 80% ته ورسیږي او تر ډیره ترې ښځې اغېزمنې دي. د دغه سازمان د شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغیو له امله لږ تر لږه 30,000 کسان مري. WHO ویلي په دې هیواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغیو زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې ډېری ناروغان هغه مهال خپلې روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پرمختللو پړاوونو ته داخله شوي وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د مړینې په اړه نوي خبرې شوي ارقام رد کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان سیمهیزو رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل له مخې او لاسلي شمیرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د دغه ډول شمیرو له خپراوي مخکې له عامې روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
دو ناروغی و دادالا غیر سری ناروغی دی لاملونه تلیر در جون پوری تلیلی مسائل دی دغرست پا دی ایرسی مسئله هم تلیلی ده یعنی که در کورنی کمکڑی دغر دول غیر سری ناروغی ولدی نو امکان ندی چه پا اولاد که هم پیدا شی دی ترسنگ در سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواره دیر قوار او بورلرین که خواره در منظم تمرین نکول روانی او طولنی فشارونه او نوري ستر لاملونه دي.
مرګ زو ترس برس
دی وای د زړه، شکر، سرطان او تنفسي مزمنو ناروغیو د مخنیوي لارې چارې د سیګریټو نه استعمال دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتیا په افغانستان کې یو لاجلو ننګونو څخه ده. پر راپور کې راغلي چې د کلونو جګړې، طبي پیښو او بې ځای کېدو خلک له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي. په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي. WHO ویلي د دې مخ په زیاتېدونکو اړتیا سره سره په ولایتي کچه روغتونونو د رواني روغتیا مرکزونه نه لري او ډېری ځانمنونکي له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو و مو اوریدل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او دغه راز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له وروستیو طبیعي پیښو وروسته ساري ناروغۍ هم ډېرې شوي. دا چې ساري ناروغۍ کومې دي او له کومو طبیعي پیښو وروسته رامنځته کیږي زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طیب نظر پوښتلی دی.
په دغسې حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغۍ نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه یعنی د اوبو د څښاک نه د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي رامنځته کیږي د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات رازیاتېږي خصوصا په کوچنیانو کې په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي په هغوی کې هم د سوې تغذیې دا واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوي چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغوی چې وایي چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي او هم د ناس ناسته ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتماً هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغو ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه صفاتي جامې چې مخکې وېستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کېږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې د ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې د لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب بوچه لازادی رادیو سره غږید.
ولسواکی
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځانګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالاتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوې او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوې په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپېژنې تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب،
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ما ته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونڈی هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 12 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل دویم ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن پوهنتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم پورسته کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړې ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډیره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپېږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکن خو یو چیرنی دی مقالې دی چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داس یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلومات میگزین په نوم یا ساؤتھ ایشین وایسز یا هم د نیشنل انټرسټ نو په دغه کوم پلیټ فارمونو چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ گیټ په نوم ویب سایټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده هلته لوستونکي کولای شي چې هلته ولولي.
تاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پې کړی، دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو جورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو جورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي. خو یو څو مقالې چې ما لیکلې دي، مثلا ما ته یاد دي یو یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینه مې پیل کړی دی، په تاند کې هم چاپ شوی ده یو څه مقالې، بدبختانه پښتو ژبه کې، خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر به ډېر کم وي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم که هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید په کار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پرې وکړم، تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو څه معنی؟
بالکل، د Death Within په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا که مونږ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ، خو دا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځېږي. نو رنج داسې چې هغه تر ډېره وخته پورې هغه انسان زوریږي او بیا بهر خلکو ته نه ښکاري، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نه ښکاري، خو هغه انسان رنځېږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغه نجونې دي که هلکان دي، دوی څنګه زوریږي او یا څنګه رنځېږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا سترسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي او بیا هغه رنج دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره زوریدلي چې هغه خپل سکون او خپل ارامتیا چې ده د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کومه سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي، خپل شخصي طرق مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لږ لږ ختمېږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي زوی نه وته هغه ول نمره شوی تبم کیږي، هغه انجینری پوهنځی ته تللی تبم انجینری پوهنځی ته تللی. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوقپوهان شي. موږ لیدلی دي اکثرو کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار دا وي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپل هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دوی مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پرېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپږم نه لوړ نه پرېښودل کېږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، او دا دا وګوري دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپله لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنې دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جمعې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دوی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه، د کورنیو ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګوري زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم، او زه تاسو خوشحالوم حتی که هغه زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هغه هر څومره هم پټ رنځېږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دیو د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کاوه چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته دي، او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په. ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو، هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو، آغا په هند کې راغې او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل، نو په دوه کال کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساينس ښوونځي زده کړې کوي اول سیمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځوان ځانوجنه وکړله. او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار و، یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو، اکم خط یې چې لیکلی و، نو بیا هغه زمون د ملګری و، هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ، هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا دغه پټ رنز نه رنځیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي چې ځکه زه داسې یم. خو که سړی ته ډېر فکر وکړي، دا موضوع یعنی یونیورس دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوي، نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي، هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اورېدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سنف نه بعد، هغه بل کوشش کوي چې زه ملته لاړ شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی، حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم. نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ، یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو، ښوونځي ته تللو، زما ډېر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله، نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، د هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتی.
بالکل
همداسې ده، یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړې دي، په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم، د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو، لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی، نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړي وړتیاوې لري، او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي، یعنی هر ځوان کومه وړتیا لري هغه ځانګړي په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي، په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ، دا په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم، تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه، لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د اساس د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختی زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني آرامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی، که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډیر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی، مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې موږ یو، زمونږ کورنۍ غټي، خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره، انټرکشن او مثلا بحثونه. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي، یوازېوالی نه. او زما په نظر یوازېتوب احساس بالکل، که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیابي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي، یعنی ذهني آرامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه مرضونه چې دي یا پټ رنځ چې دی هغه ډېر کم دی. او حتی که کم هم نه دی، که شته هم، خو مثلا موږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې، هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل، زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل، زیات وخت به د هغوی یوازې وو. یعنې د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ کې.
نو همین خان، خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو وپیژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅکله کافي نه دي. موږ کولای شو چې بیا هم په راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو، خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده. په دې پوه شو چې په کندوز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې با یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې مونږ راغلو دا اول ورځ نه تر اوسه پورې مونږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلار هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای یې سره.
بالکل، مونږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلار هم ټول هغه شان دی څنګه باید افغانستان کې وي، او څنګه باید اوسېږي د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی همداسې واده دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لرئ چې نور تحصیل وکړئ، او که تصمیم لرئ چې د کار بازار ته وځئ؟
کار خو ضرور دی، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وایي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین ښوونځی دی، نو هغه شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډېر وکم، او هغه سره سره که ماته په خپل د خوښي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره میلمه وو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
ध्वनि छिथिरा